جمعه ده د لړم یا عقرب میاشتې 28 د نومبر 12 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پایل سوې نیم ساعته خبری مجله مو د خبرونه په سر کې راځي. السلام علیکم. د ترویکا پلاس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبان وایي
تفصیلي خبرې وکړي په ډېرو موضوعاتو باندې، هغه سیاسي موضوعات وي که بشري موضوعات وي که د افغانستان د شتمنیو د کومل کېدا موضوع.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو نن کال پوره سو.
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و، د مظلومانو د غږ اوچتوونکی یو بل څراغ و.
د الیاس دایی په اړه د هغه د مینهوالو نظرونه هم خپروو.
د هلمند کوم مشکلات چې دي هغه خو په چوپه ته سوي دي، کوم وخت چې جای دایی صاحب و نو هغه د هلمند مشکلات یې د مسلمانو پر رسوله.
په بهرنیو مسایلو کې د بیلاروس او پولند پر سرحد د سلګونو پناه غوښتونکو پر غونډېدو معلومات اوري چې ګڼ عکس العملونه یې پارولي دي. پای له خبرونو کېږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. نن د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو کال پوره سو، خو لا هم د قاتلانو د موندلو لپاره پر پوڅو اقداماتو انتخاب کیږي. په امریکا کې د پخوانیو پوځیانو ورځ ولمانځل سوه. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي افغانستان له سختې لوږې سره مخامخ دی. دغه سازمان پرون په یوه مفصله اعلامیه کې لیکلي چې تمویلونکي هیوادونه، ملګري ملتونه او نړیوال مالی بنسټونه باید سمدلاسه د افغانستان د سقوط سوي اقتصاد او مات بانکي سیستم د ژغورنې لپاره ودانګي څو په مټ یې د پراخې لوږې مخه ونیول سي. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي افغانان د لوږې له لاسه دې حد ته رسېدلي چې د کورنۍ ځینې ماشومان خرڅوي څو خوراکي مواد ورباندې رانیسي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې امریکا او نور حکومتونه دي د بندیزونو پر پالیسیو له سره کتنه وکړي او داسې د عیارې کړي چې د بشري مرستو لپاره پر نغدو پیسو محدودیت لرې سي. نن د نومبر 12 د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابره ده. دایی کال مخکې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د محمد الیاس دایی کشر ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
پخوانی حکومت طالبان د دایی د وژنې مسؤول بلل. یو تورن کس هم په دې تړاو نیول سوی و او د اعتراف ویډیو یې خپره سوې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې غندلې هم نه ده. له محمد الیاس دایی د مهربانی په نوم یو لور او د هغه میرمن پاتې دي. پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دغه هیواد د پوځ د پخوانیو سرتیرو ورځ ولمانځل سوه. د امریکا د پخوانیو پوځیانو د چارو وزیر دانیس مکډونو د ولسمشر جو بایډن په حضور کې یو لړ مراسمو کې وویل چې د خپلواکۍ له جګړې رانیولې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې پورې د امریکایي پوځیانو د سرښندنو له کبله امریکا خوندي ده. هغه وروسته فاکس نیوز تلویزیون ته د افغان جګړې د پخوانیو امریکایي پوځیانو په تړه وویل
What I say to our Afghan war vets is the same. First, thank you.
The Afghan jagri pkhwani o pawjano ta waim che manana aw balada che stas o khidmatuno da hiwat khwandi wasata. De shulu kaluno le para mug bi haga sibrid wanalit che de 2001 kal de September pa yola sama shawayu. Ne awaz da balki mug laadu aw al qaida mulamain zay wada.
And decimated al qaida.
امریکا هر کال د نومبر 11 په بیلابیلو جګړو کې د امریکا لپاره د جنگي دونکو امریکایي پوځیانو د یاد د درنوي لپاره مراسم جوړوي. امریکایي پوځیان په افغانستان کې تر 2 لسیزو پوځي حضور وروسته د اګست میاشتې پر 1 له افغانستانه ووتل او په دې ډول یې په دغه هیواد کې پوځي حضور پای ته ورسید. د استرالیا د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په ماتولو سره د 20 اوریزو لوبو د نړیوال جام پای لوبې ته ووت. استرالیا او پاکستان تیره شپه د دوبی په نړیوال سټیډیوم کې د نړیوال جام دویمه نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل کې سره مخامخ شول. پاکستان په 20 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 100 او 1 منډې هدف وټاکه. استرالیا د 5 لوبغاړو په سوځېدو په 19 اور کې د هدف ته ورسېده. د استرالیا لپاره د بریا منډې میتو وید وکړي چې د لوبې غوره لوبغاړی همسو. هغه وتونید په ولسو بالونو یو څلوېشت منډې وکړي. په نونسم اور کې د وید دریو لویو شپږیزو استرالیا ژر د بریا لوري ته ورسوله. هغه یو کنفرانس ته وویل:
Experience is key in these games, even though we
تجربه په داسې لوبو کې اساس وي. که څه هم موږ اول کې یو څه وکټ له لاسه ورکړي او لوب زموږ په طرف نه روانه، خو بیا هم زموږ ټیم کې کومه اندېښنه نه وه.
اوس به استرالیا له خپل ګاونډ نیوزیلند سره د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام فاینل لوبه د یکشمې په ورځ ترسره کړي. نیوزیلند تر دې مخکې د انګلستان په ماتولو سره پایلوبې ته وتلی وو. د ګورجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی منلی چې د اروپا د بشري حقونو د محکمې په غوښتنه به هغه وخت د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي چې ملکی کلینیک ته انتقال سي. د عدلی پخوانی وزیر او د ساکاشویلی مدافع وکیل نیکا ګوارامایا د پنځمې پر ورځ دا خبره رسنیو ته وکړه. په همدې حال کې د ګورجستان د عدلی وزیر راتی بریګادزی پرون ویل چې ساکاشویلی به ملکی کلینیک ته نه انتقالیږي او د اعتصاب له پای ته رسېدو وروسته به بیا د روستاوي توقیف ځای ته یوړل سي. تر دې مخکې ساکاشویلی او د هغه پلویانو ویلي و چې هغه د دوشنبې په ورځ د ګورجستان پلازمینې تبلیسی ته څیرمه د زندان یو روختون ته د خپل خوښې خلاف لیږدول سوی وو. د اروپا د بشري حقونو محکمې د چهارشمې په ورځ له ساکاشویلی وغوښتل چې د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي. ساکاشویلی له تکلنې جلاوطنۍ وروسته په ګورجستان کې د ټاکنو په درشل کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه خپل هیواد ته ستون سو. هغه تبلیسي ته له رسېدو سره سم د پولیسو لخوا ونیول سو او د نه خوړلو اعتصاب یې وکړ. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د ترویکا پلس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، د ښځو او نجونو د بشپړ تعلیم د زمینی د برابرولو لپاره هڅې ګړندې کړي. دغه غوښتنه د هغې اعلامیې په یوه برخه کې مطرح شوې چې د ترویکا پلس په پای کې خپره سوه. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازو د پنځمې په ورځ په اسلام آباد کې په دې غونډه کې ګډون وکړ او د افغانستان پر ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت یې ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د پراخې لوږې مخه ونیسي. تفصیل له صفي الله ستانکزي نه.
د ترویکا پلس یوه ورځنۍ غونډه په افغانستان کې په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت باندې څرخېده او ګډونوالو یې د دغه هیواد پر وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازیو پنجشنبه په اسلام آباد کې دې غونډه کې برخه اخیستې وه. دوی له افغانانو په ملاتړ باندې ټینګار وکړ. همداراز د غونډې په وروستۍ اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې له خپلو افغان هیوادوالو سره د یو داسې جامع حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي چې د ګډونوالو په وینا ښځو ته په ټولو برخو کې د ګډون مساوي حقونه ورکړي. د ترویکا پلس په غونډه کې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د ښځو او نجونو لپاره د بشپړو او مساوي زده کړو د برابرولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. اوس مهال د افغانستان له څو محدودو ولایتونو پرته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نشي تللی او په دولتي ادارو کې هم ښځو ته د کار اجازه نشته. طالبانو ویلي چې دوی د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي او په یو داسې میکانیزم کار کوي چې د دوی په وینا په هیواد کې د ټولو نجونو لپاره د تعلیم زمینه برابره شي. د اګست 15مه د طالبانو لاسته د کابل له سقوط وروسته دا د ترویکا پلس لومړی غونډه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د غونډې په پیل کې خبرداری ورکړ چې افغانستان د اقتصادي سقوط په درشل کې ده.
must not only continue
la afghanistan sara taamul baid ne awaz da che dawam ukri balki baid de chu dalailo la mkhi pyawri shi hit chuk na gwari ch koranai jagrai ta bir tarastan shi hit chuk iqtisadi suqut che be subati ra min sakawi na gwari tol de di gokhtana kawi che pa afghanistan ke danana de tragar wa anasar sara pa aghiz mana toga muqabala ushi aw muk tol gwari che de khadwalo de nawi karke ch makhawni shu
refugee crisis
طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې پاکستان ته تللی د ترویکا پلس په غونډه کې ګډون نه وکړای، خو د غونډې ګډونوالو له هغه او د هغه ملګرو سره وکتل. ښاغلی متقی په دې اړه وویل:
موږ د بهرنیو چارو د وزیر په حیث او ملګری د چین او پاکستان او امریکا او روسیې له استازو سره ترویکا پلس ګډونوالو سره غونډه درلوده. لوګو سره مون په تفصیلی خبري وکړې په ډیرو موضوعاتو باندې، هغه که سیاسي موضوعاتو که بشري موضوعاتو که د افغانستان د شتمنو د کنګل کېدا موضوع او که د اړیکو دي روابطو خبره وه او همچنان د امنیت په برخه کې په ټولو برخو کې تفصیلي مجلس سره درلود.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په ټویټر لیکلی د خبره ده افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او ورسره ملګری پلاوی ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره به هر ډول ممکنه بشري مرسته وکړي. هغه یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د یو ستر بشري ناورین د مخنیوي لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. اخو د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دغه هیواد کې د پراخې لوږې د مخنیوي لپاره سمدستي لاس په کار شي. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د آسیا د ملاتړ د څانګې رئیس جان سیفتن د پنجمې په ورځ په یو بیان کې وویل په افغانستان کې اقتصاد او ټولنیز خدمتونه له ماتې سره مخ دي او په ټول هیواد کې افغانان له سخت لوږې کړیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
محمد الیاس دایی د هلمند وو، خو د ډیری نورو ولایتونو اوسیدونکي کال وروسته هم په ژغ او راپور پسې ارمان کوي. دوی وایي راپور د راپور انداز کاروالی سپیشالتیا او زړورتیا د ډیری ستاینې وړ ده. دوی وایي په افغانستان کې د الیاس دایی په رنګ خوږ مسلکي او ژمن خبریال د وطن خلکو ژبې او ژورنالیزم لپاره قرباني ورکوي، خو نه یې قاتل معلومیږي او نه سزا ورکول کیږي. نور په دې راپور کې
دا د الیاس دایی غږ دی چې تیر کال د نومبر میاشتې په 12مه نیټه به می چاودنې غلی کړ. دا غږ غلی شو خو انګازې نه دی غلی سوی. الیاس دایی د هلمندو خو د ډیرو نورو ولایتونو اوسیدونکي یې اوس هم په غږ او راپور پسې ارمان کوي. دوی د الیاس دایی وزنه د خبریالۍ په ډګر کې ستر زیان ګڼي. د پکتیکا ولایت یو ځوان اجمل لاروی الیاس دایی یو بې جوړې خبریال بولي. نوموړی وایي که څه هم چې هغه مې له نږدې نه و لیدلی، خو راپور د راپور انداز کروالی سپیشلتیا او زړورتیا مې ډیره خوښه وه.
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و. د مظلومانو د غږ اوچتونکی یو بل څراغ و. تل یې هڅه کوله د اورېدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډیره په دې کړنه کې بریالی هم و. که څه هم خدای بخښلی الیاس دایی ما له نږدې نه پېژانده، خو له خواږه غږ سره یې ډېر اشنا وم. غږ یې بېل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې له ډګره په غټ زړه او په ساده ژبه د اورېدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
مرتضی وردګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د کلونو کلونو څخه ازادي راډیو اورم او ډیر یې مینوال دي. مرتضی وردګ د ازادي راډیو د ټولو همکارانو ستاینه کوي، خو وایي الیاس دایی د خوښ خبریال وو. دی وایي که څه هم د الیاس دایی په وزل کېدو پوره کال اوړي، خلای هم د هغه د راپور ورکولو انګازې په ذهن کې پاتې دي.
د مرحوم الیاس دایی په اړه باید وایم چې هغه یو مسلکي خبریال و، خپل دند او مسلک تجمن خبریال و. خپل مسلک کې خورا زحمتکش او د خوږې ژبې څښتن خبریال و چې په ډیرو سختو حالاتو کې و خپل مسلک او دند ته وفادار پاتې شوی و. نن یې د شهادت نه یو کال تیریږي، بیا هم د ده شهادت عاملین او د قاتلین په سزا نه دی رسیدلی.
د غزنی ولایت اوسیدونکی رحمت الله مرجان خیل بیا وایي په افغانستان کې د الیاس دایی په رنګ خوږ مسلکي او ژمن خبریال د وطن خلکو ژبې او ژورنالیزم لپاره قرباني ورکوي، خو له بده مرغه چې نه یې قاتل معلوم او نه هم سزا ورکړل سوه.
پرته له شکه چې الیاس دایی یا هغه ژورنالیست و چې د مظلوم ولس غږ په وخت سره رسول، د مظلوم ولس غږ په وخت اوچت کړی و، دی په خپله خپلې وظیفې ته خپلې دندې ته ژمن ژورنالیست و. له بده مرغه چې کله هم په شهادت رسیږي د ده قاتلین تر اوسه پورې ونه نیول سول. نه یوازې د ده بلکې هغه ژورنالیستان چې په افغانستان کې شهیدان سول، قاتلین یې ونه نیول سول.
په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې د الیاس دایی تر څنګ لسګونه خبریالان وزل سوي، خو نه یې قاتلان نیول سوي او نه یې تر ډیره چا د وزلو پړه پر غاړه اخیستي. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې په دې باور دي چې افغانستان د خبریالانو او رسنیو لپاره یو ګواښونکی هیواد دی.
مومردل چې نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د ځوان خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو کال پوره سوچي. د کورنۍ غړي وای تر اوسه د قاتلانو د منډلو لپاره اساسي اقدامات نه دي سوي. دا هم د څو کسانو نظرونه چې په پایل کې د الیاس دای ورور مشتبه محمدي او مدثر دعوت خبري کوي.
هغه ورځ زموږ لپاره خصوصا زما لپاره چې زه خپل په هغه پیښه کې وم یو ډېر سخت او دردونکی ورځ. ډېر وختونه د شپې ناڅاپي او ډول راویښ سم، هماغه صحنه لا تر اوسه زما په دماغ کې شته. خو دا ورځ به تر څو چې زه ژوندی یم زما په ژوند کې به زما هیڅکله هېره نه سي. تر دې ترخه زه فکر نه کوم چې په موږ باندې به بیا راب سي.
د شهید دای نشتون یو تر ټولو لوی تغیر دی زموږ په کورنۍ کې. ځکه هغه زموږ د کورنۍ هغه مسؤول و، هغه زموږ د کورنۍ تنظیمونکی و، چې هر څورته وایي هغه زموږ د کورنۍ هغه تر ټولو مهم کس و. نو د هغه نشتون دا معنی لري لکه کورنۍ چې سره وپاشل سي، د کورنۍ هغه نظم ګډوډ سي. که موږ یو ورځ خوشی لمانځو هم به موږ ته دای په دماغ کې راځي. که موږ یو ځای سفر کوم هغه به موږ ته په دماغ کې راځي. تغیرات ډیر زیات راغلي دي او هغه څه دي چې زموږ په ژوند تر اوسه پورې نه راغلي.
کوم وخت څخه چې دای صاحب شهادت رسېدلی دی عموما د هلمند په خبریالانو یو منفي تاثیر اچولی دی. یعنی د هلمند کوم مشکلات چې دي هغه خو په چوپه پاتې شوی دی. کوم وخت چې دای صاحب نو هغه د هلمند مشکلات تر مسولین پر رسول په ډیر ښه توګه باندې، نو کوم وخت چې شهادت رسېدلی دی عموما ټول خبریالان چې چوپ دي یعنی دغه مشکلات.
دای صاحب خو یو ډیر نیک سړی و، ډیر نیک خبرنګار و. یعنی د هلمند د هر جنگ زپلی صاحب ته په ځان رسوي او رښتنی خبرې تر مسلمان د مملکت په سوتو د ولایتو په سطح رسوي. د ازادي راډیو یو ډیر شایسته خبرنگار و. یعنی په یقینا سره مسلمان د غوښتل چې د خاورې ته او دغه ته په ایمانداری سره خدمت وکړي.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیپلوماټ خبرونه له تاجکستانه د افغان پیلوټانو د وټولو مسله په یو مقاله کې څېړلې ده. د خبرونه د ازادي راډیو د یو راپور په استناد لیکي چې سیشن بي پورس یو سلو یو نی بیا افغانان چې پکې یو سلو درې څلوېشت پیلوټان مول له تاجکستانه په الوتکه کې متحده عرب اماراتو ته انتقال شول. دا پیلوټان د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم تاجکستان ته تللي وو. ډیپلومات په تیرو نږدې درې میاشتو کې په تاجکستان کې د دوغو پیلوټانو د ژوند په اړه لیکي چې په پیل کې دا پیلوټان د تاجکستان په جنوب کې د باختر په هوایي ډګر کې ښکته شول او دوی د محصلینو یوې لیلې ته بیول. بیا وروسته د پلازمینې دوشنبې بهر یوه استراحت ځای ته ولېږدېدل. هلته دوی پټ په پټه د موبایل ټلیفونونو له لارې د خپل وضعیت شکایتونه کول. خبرونه لیکي چې د تاجکستان چارواکو بیا بیا د دې پیلوټانو اسناد ګرځولي، ټلیفونونه یې ترې اخیستي او پوښتنې ترې کړې دي چې خپل هویت ثابت کړي. ډیپلومات په خپل مقالې کې د ازادي راډیو په یو بل راپور هم استناد کړی دی چې د اکتوبر په وروستیو کې خپور شوی او پکې ویل شوی و چې په تاجکستان کې د افغانستان د هوایي ځواکونو غړیو له سړې هوا او خراب خوراک شکایت پکې کړی و. ډیپلومات بیا د تاجکستان د چارواکو خبر هم راخیستې ده چې په هماغه ورځ چې امریکا د پیلوټان متحده عرب اماراتو ته بیول دوی شکایت وکړ چې د امریکا د بیوروکراسۍ له امله د دې خلکو کارونه ځنډېدلې دي. امریکایي چارواکو بیا رویټرز آژانس ته ویلي وو چې د تاجکستان چارواکو دوی ته ستونزې جوړولې چې له دغو افغان پیلوټانو سره له نږدې خبرې وکړي. ډیپلومات د خبرې کړې مقالې په روسي کې لیکي چې د امریکا له لوري روزل شوي افغان پیلوټان چې په تیرو دوه لسیزو کې پر طالبانو بمباري کړې دي تر بل هر چا په افغانستان کې له ډېر خطر سره مخامخ وو او دا هم څرګنده نه ده چې څومره پیلوټان لا هم په افغانستان کې شته. ایفنینګ سټانډرد خبرونه هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه د یو شمېر افغانانو د وتلو مسله راخیستې ده او د مرستندوی سازمانونو په وینا لیکي په لندن کې په روسیو کې له ډاکټر پرته د یو افغان ماشوم د زیږیدو پیښه د دې تریخ حقیقت څرګندونه کوي چې له افغانستانه بریتانیا ته د ګڼو کورنیو د ایستلو چارې ځنډېدلې دي. خبرونه لیکي دا ماشوم روغ دی خو له ډاکټر پرته د دې زیږیدنه د هغو اته زره افغانانو په اړه سوالونه پیدا کوي چې په اوړي کې له کابله وایستل شول او اکثری اوس د بریتانیا په بیلابیلو سیمو کې په هوټلونو کې شپې سبا کوي. د لویدیز بل خبرونه نیوزویک د جمهوري غوښتونکو سناتور لینسی ګراهام هغه خبرې راخیستې دي چې روانه اونۍ له فاکس نیوز تلویزیون سره وکړي. شغلی ګراهام ویل دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې د تل لپاره د اړیکې له ولسمشر جو بایدن سره زیانمنې کړې دي. نیوزویک مجله بیا لیکي له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته او هلته د امریکا د پلوي حکومت تر رنګې دوره وروسته چې طالبان واکمنان شوي دي د ولسمشر بایدن د پوځیانو د ایستلو پر پریکړې اعتراضونه شوي دي. خبرونه وړاندې څرګندوي چې د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال د اګست په وروستیو کې په کابل کې د چاودنې له امله چې دیارلس امریکایي سرتیري پکې ووژل شول او په بد او ګډوډ حالت کې له افغانستانه د خلکو د وتلو په خاطر دا انتقادونه پسې زیات شول، خو ولسمشر بیا هم له خپلې پریکړې دفاع کړې ده او ویلې دي چې د امریکا اوږده جګړه یې پای ته رسولې ده.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وی د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې په هیواد کې د کووینونس ناروغانو د درملنې 30 مرکزونه تړل سوي. د وزارت په حواله نړیوال بانک چې مخکې دغو مرکزونو ته مالي امکانات برابرول اوس یې دوی ته د فعالیت د بندولو امر کړی. بلخوا د افغان جاپان د روغتون کارکوونکو هم د معاشونو د نه ورکول کېدو له کبله اعتصاب کړی دی. نور په دې راپور کې
د هرات ولایت اوسیدونکی احمد شاه رحمانی وای د تر زوی په دې ورستیو کې د کرونا په ویروس اخته سوای دی. د هغه په خبره کرونا د پخوا په څیر جدي نه بلل کیږي. احمد شاه وای چې لایوي خوا کرونا ناروغان ځانونه نه قرنطین کوي او لبلې خوا د ناروغ وضعیت نور هم خراب سي. د کووید 19 په روغتونونو کې د پخوا په څیر ورته پاملرنه نه کیږي.
بچه کاکام مبتلا به ویروس کرونا شده
که زما د تروزی په کرونا اخته شوی دی. په روغتون کې کافی تجهیزات نشته چې د هغه سم درملنه وکړي. موږ د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه کوو چې د چاره ته پاملرنه وکړي.
د هوا په سړېدو سره د کرونا ویروس د څلورمې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې 30 مرکزونه تړل سوې دي. د دغه وزارت د خدماتو مرستیال عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکزونه مخکې د نړیوال بانک لخوا تمویلېدل چې اوس یې د فعالیت د بندولو امر ورته کړی دی. ښاغلي عمر په نړیوال بانک او نړیوالو سازمانونو غږ وکړ چې د افغانستان روغتیایي سکتور دی په سیاسي چارو کې نخ کې لوي.
تقریبا 5 ماه 6 ماه میشود کی ماشات
روختونونه لنګدی 15 شپګ میاشتو رئیس نه دي تمویل شوی. د نوومبر لومړی نیټه رئیس د نړیوال بانک لخوا ود دي روختونونه تړل شوی او کارکونکو ته ویل شوی چې کارتولان نشي تاکید شي د یو بشری ناورین لامل شي
یا بشری روخ بته.
د ښاغلي عمر په خبره د نړیوال بانک لژمنو سره سم به تر 2040 کال پورې دغه بانک د افغانستان له روغتیايي سکتور سره مالی مرسته کوله، خو د سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې د دغه بانک فعالیتونه ودرېدل. تر دې مخکې د دغه بانک مشر ډویټ مالپیس د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 18 نیټه د ستراتیژیکو او نړیوال مطالعاتو مرکز کې وویل فکر نه کوي چې د افغانستان د اقتصاد له بشپړ سقوط وروسته به په دغه هیواد کې د نړیوال بانک ماموریت بیا پیل سي. که څه هم ښاغلی مالپیس ډاډ ورکوي چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او ملګرو ملتونو له لارې به له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصاد لپاره ښه خبر نه دی. په افغانستان کې د ډیرو پروژو د تمویل سربیره نړیوال بانک د افغانستان د روغتیايي نظام یو لستر مالی مرسته کوونکو څخه و چې د بودیجې نږدې 80% یې ورکولې. د افغان جاپان روغتون چې په کابل کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې یو لستر مرکزونو څخه دی چې د نړیوال بانک له خوا تمویلېده اوس مهال په خراب حالت کې دی. د یاد روغتون کارکوونکو له تیرو درې ورځو راهیسې د ماشومو د نه ورکړې او د وسایلو د نشتوالي له امله اعتصاب کړی دی. د دغه روغتون مشر ډاکټر طارق احمد اکبري ازادي راډیو ته وویل که غوښتنې ونه منل سي اعتصاب به وغځوي.
چمنګه د ماشات د موږ چې کوم ماشات د تر سپرنې دي موږ تر اخلي شوې موږ د هغه دره هغه پورې چې څوک موږ ته ماشات را نه کړی موږ د حساب مخته وړو ولې چې نه صرف د موږ ماشات بلکې افغانستان جاپان کې د نور ستونزو چې مثال موږ سره دي طبي وسایل او د دواو کم اکثر موږ ډیر ورسره مخامخ یو د ټول مشکلات چې موږ ګورو ستونزو ته چې ګورو نو موږ امکان لري چې افغانستان جاپان حساب خپل ډیر مخته وي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت لژمنو سره سره بیا هم د کرونا ضد واکسین د تطبیق بهیر نه دی پیل سوی. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې خبرداری ورکړی و چې ممکن واکسینونه خراب سي. د دغه سازمان په رسمي ویبپاڼه کې د خبرو سویو شمیرو له مخې د 2020 کال د جنوري له درېیمې څخه د 2021 کال د دسمبر تر لسمې پورې په افغانستان کې 1,650,315 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې جلې 2,290 کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسئله. سلګونه پناه غوښتونکي د بیلاروس او پولند په سرحدي سیمه کې سره راغونډ سوي او هڅه کوي چې پولند ته داخل سي. دوړو لوریو په سیمه کې خپل اسکر پیاده کړي چې د مسلې د ناتو او د روسي لملاتړه برخمن بیلاروس ترمنځ د پوځي شخړې درمنځ کېدو خطر رامنځته کړي. سپی ولستانګزی په دې اړه راپور جوړ کړي.
د بیلاروس او پولند سرحدي سیمو سره د ژمي په سړه هوا کې سلګونه پناه غوښتونکي ډېر شوي. سره له دې چې اروپایي هیوادونو ته د بیلاروس لخوا د پناه غوښتونکو د ورپېښېدو په مسله باندې په سیمه کې د پوځي شخړې ډېر احتمال زی، خو د منځني ختیځ، افغانستان او افریقایي هیوادونو سلګونه پناه غوښتونکي غواړي اروپا ته ځانونه ورسوي. وارسا بیلاروس په سرحدي لیکو کې د پارونې په خاطر پتراګری تورن کړی او اروپایي ټولنې هم کړکیچ ته د لمن وهلو په خاطر مینسک باندې د بندیزونو لګولو ګواښ کړی. د پولند دفاع وزارت پرون ویلي په بیالو ویزا سیمه کې سلګونه پناه غوښتونکو غوښتل په زور د پولند خاورې ته ننوځي. تیرو څو ورځو کې داسې ډېرې پیښې رامنځته شوې. د بیلاروس د سرحدي کمیټې د معلوماتو له مخې 2000 کسان د دوی له پولې سره دېره دي. د لیتوانیا، استونیا او لاتویا دفاع وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې دا به د پارونو او لا جدي پیښو د رامنځته کېدو لامل شي چې آن جګړې ته هم لار هواروي. روسیه په سیمه کې د خپل متحد بیلاروس د ملاتړ په پار د اټومي سروکو د انتقال وړ الوتکې هوا ته پورته کړي. اروپایي ټولنې وارد مخه د بیلاروس لخوا د پناه غوښتونکو له ناورینه د فشار د آلې په توګه د کار اخیستو په مسله توند خبرګون ښودلی او په بیلاروس یې د بندیزونو د زیاتېدو ګواښ کړی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په برلین کې په دې تړاو یوې غونډې ته وویل:
Die Europäische Union wird ihre Sanktionen gegen Lukaschenkos
Europäische Tolana ba de Lukaschenko par regime bandi bandizuna ziyat aw sakht kri aw mugba pa di ara dushanba pa Bruxel ki prekta wakru aga khalak aw company che de insanano pa hadaf man da qachaq ki las lari pa tola nrai ki ba bandizuna pre wala gawal shi اروپا له دې مخکې هم د بیلاروس پر رژیم باندې اقتصادي بندیزونه او فشارونه راوړي. بیلاروس بیا په ځواب کې د پناه غوښتونکو له مسلې کار اخلي. سلګونه پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړي چې د بیلاروس له خاورې پولند او نورو ګاونډو هیوادونو ته واوړي چې دې مسلې په اروپایي هیوادونو فشار راوړي. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو د اروپا د بندیزونو د زیاتېدو په عکس العمل وویل: موږ اروپا توده ساتو، خو دوی بیا موږ ته د سرحد د تړل کېدو ګواښ کوي. څنګه ده که موږ پرې د طبیعي ګازو تمویل بند کړو؟ لوکاشنکو همداراز انتقاد وکړ چې د دوی پولو ته نږدې د ناټو او پولند زرګونه سرتیري پلی شوي. له سیمې ګڼ راپورونه خپاره شوي چې ښایي پناه غوښتونکي د بیلاروس د پولیسو لخوا پولند ته پرېښودل کېږي او په اکثرو ځایونو کې اغزن تار د پولیسو لخوا پرې شوی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وی افغانستان له سخت لوږې سره مخامخ دی. دغه سازمان په یو مفصل اعلامیه کې دا خبرداري ورکړی دی. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی د وجل کېدو له لومړی تلین سره برابر ده. پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دغه هیواد د پاوڅ د پخوانیو عسکرو ورځ ولمانځل سو. د استرالیا د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په ماتولو سره د شلو اورونو نړیوال جام پایلوبې ته ووت. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی منلی چې د اروپا د بشري حقونو د محکمې په غوښتنه به هغه وخت د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي چې ملکی کلینیک ته انتقال سي.
تاسو له پیغامونو
یو سید عبدالباری په تماس کې هم تاسو سره د 2015 د جون پر 11 تاریخ څخه خارجانو په ټانګ والمه د میدان سره د تور کوتل مخ ته زه غواړم چې دا ما پیغام تاسو د لوړ مقامات پر ورسوي ځکه چې موږ کور پسې دی یال پسې دی او حکومت ته 15 کال کې چې مسکم تنخواه چې هغه نه جرا کړی
زه د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم زه د کندهار ولایت یو شوقي سندرغاړی یم زما د نړیوالو مؤسسات څخه دا هیله ده چې د کندهار د هنرمندانو ډېر په سخته ستونزه کې دي باید ژر تر ژره مرستې ورسره وشي چې اکثره یې ایران او پاکستان ته ماجر شوه او زیات شمېر یې اوس هم په کورو کې دي چې د هنر د ډګر څخه دوی پر دې باندې بندیز دي د لوړپوړو چارواکو څخه زما دا خواهش دی چې باید د دې سره همکاري وسی او دې ته د هنر اجازه ورکړي چې خپل هنر مخته یوسي مارکیټونه اخلاص دي هغه په خلاص توګه ار یو خپل کار ته ځي خپل کار کوي نو یوازې پر هنر باندې بندیز دي والسلام ورحمت الله وبرکاته